وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي. زه بوریوال کاکړ د مشال ریډیو په دې یو ساعت خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او همداسې به د خپرونې په پای کې اونیز پروګرام پام کوه هم واورئ. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه له ملیحا امیرزاده څخه واورئ.
السلام علیکم. ته ټول اول د خبرونو سټیکی. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه وخت خپل واقعیت د هر غوښ په صورت کې به ورسره ولاړوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر زوادر اقتصادي لاجمنو عملی کولو غږ کړی دی، او ایران وایي سعودي جنگي الوتکې په یمن کې د بمباری په وخت دوی سفارت ته نقصان رسولی. تفصیل: پاکستان ویلی د سعودي عرب زمکنه بشپړتیا ته د هر غوښ په صورت کې بل ریاست سره ولاړوي. د بارنو چارو وزارت بیگا په یو بیان کې ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماغام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر سره د لیدو پر مهال ویل هیوادی د سعودي عرب او د هرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بارنو چارو وزیر عادل الجوبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د غیواد رستی کړکې چپاړه معلومات ورکړل. بیان وایي نواز شریف په تهران کې د مظاهره په وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه، او د ریاد او تهران پر کړکیچې ژور اندېښنه څرګنده کړه. بیان وایي شریف د خبرو له لارې د مسلو د هواري ټینګار وکړ. عادل الجوبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسیدو سره سم لومړی له پوزمشه جنرال راحیل شریف سره ولیدل، او بیا یې له وزیر اعظم او دغه د بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو په ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوی پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کنسولګری د مظاهره کوونکو حمله ته په اشاره ویل شوی. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنونشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي کابل هیله لري چې ریاض او تهران به روستي کړکیش د خبرو له لارې هوار کړي. د تیرې جمعې په ورځ سعودي عرب د ترګرې په تور یو اهل تشی عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سزا ورکړه چې په غبرګون کې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب په سفارت او کنسولګری ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمېر ملګرو هیوادونو یې له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړلې. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار باړه د خیبر پختونخوا او بلوچستان اندېښنې ختم کړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه کړي نو ټولګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي.
هم مکمل اقتصادی راهداری
مونږ د پوره اقتصادي راهداري په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو، او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندوو چې د دې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي، او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبوروي.
په پرونی غونډه کې د جمعیت علماء اسلام، فی عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي، پیپلز پارټي، جماعت اسلامي، تحریک انصاف او مسلم لیگ نون د یوې ګډې کمیټې جوړولو اعلان وشو چې له وزیر اعظم نواز شریف سره به د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه خبرې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې لارې پنجاب ته نه دا اړولې او پر خپلې ژمنې ولاړ دی. نن ماسپښین د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د ریکټر په پیمانه د 5.9 کچې زلزله راغلی. دغه جټکې په پېښور، اسلام آباد، سوات، پنډه، چارسده، ملکن، کوزیر او قبایلی سیمو په ګډون په پنجاب کې محسوس شوې دي. د زلزله پیما ادارې په خبره د زلزلې مرکز د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې و، او په ځمکه کې ژوروالی 228 کیلومتره. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږي او د تعلیمي معیار ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو سره سم حکم ورکړی چې د آزاد جمو کشمیر او ګلګت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاوره د قومي نصاب جوړولو کار ګړندی کړل شي. په اسلام آباد کې د زیارت په ماښام د ایواني صدر لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوی چې د وفاقي تعلیم او پېشورانه تربیت وزارت لخوا نصاب ته د بیا کتنې په هکله د جوړې غونډې مشري پر مهال ممنون حسین تیر ورځ ویل چې یو شان قومي نصاب جوړولو په نصاب کې خوالي راوستل د وخت ضرورت. د خبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګزن ناروغي د مخنیوي کمپین و د روانې میاشتې له 11 نیټې نه پیل شي او تر 18 نیټې به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرود سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یو غونډه کې وشوه. د چارواکو په خبره د یاد کمپین لپاره ټول انتظامات برابر کړي دي. په دغه کمپین کې بس د پاسه 600 ټیمونه برخه اخلي چې خواوشه 200,000 ماشومانو ته به د ناروغي ضد ساسکي ورکوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ایران پر سعودی جنگی الوتکو تور پورې کړې چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمبارۍ پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولې او یو کارکونکي ژوبل کړی دی. د ایران بارنو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر ورځ ویل د سعودي عرب هوایي بمبارۍ پر مهال یو توغندې له ایراني سفارت سره نږدې ولګې چې پکې د سفارت یو ساتونکي سخت ژوبل شو. تر دې مخکې د ایران بارنو چارو وزارت یو ویاند د سعودي عرب لخوا یو قصدن حمله بللې وه. د سعودي عرب په مشر ائتلاف چې د مارچ لمیا شهیسه په یمن کې ایران پلو شیا یاغیان په نخه کوي وایي د تهران د داوی پلټنې کوي. ویان احمد اسیری ویل ائتلافي الوتکو د روانې میاشتې د شپږمې نیټې پر شپه په سنا کې درنه بمباري وکړه چې د حوثي یاغیانو هغه توغندي وشتونکي نظام په نخه کړي چې پر سعودي عرب یې د بریدونو لپاره کاروي. د امریکا کانګرس یوې مهمې کمیټې تیر ورځ د ریپبلیکن ګوند لخوا د ایران اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د زیاتې څارنې بل منظوري ورکړې او د سره هغه بل د اټومي منظوري لپاره پارلمان ته لیږلې. د امریکا د پارلمان بهرنیو چارو کمیټې لخوا د قانوني مسودې له منظوري سره هغه تاریخي موافقه کمزوري کې دیشي چې ایران یې پروان کال کې عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي. ریپبلیکن ګوند ویلي د دې مقصد ډیموکرات ګوند انتظامی هغو ژمنو تاړ کول دي چې پر ایران د ترګرې ملاتړ او یا بالستیک میزایل پروگرام په اکلا فشار کم نکړي. په دې بل کې به د خزانه وزارت نشي کولی چې هغه کسانو او مالی ادارو نمونه د بندیزونو له فهرسته وباسي ترسو ولسمشر کانګرس ته د دې خبرې تصدیق نوي ورکړي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو به او د موسم حال له سراج زهیرا ورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیه اخیستل کیږي او په 1.6 روپیه سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپیه او یا پیسې او په 1.55 روپیه دیرش پیسې. یو یورو په 1.44 روپیه اتیا پیسې او په 1.45 روپیه دیرش پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپیه 90 پیسې او په 29 روپیه شل پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپیه 15 پیسې او په 28 روپیه دیرش پیسې. او یو افغانی په یو روپی شپېته پیسې او په یو روپی دوه شپېته پیسې. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 14 بنو کې 3 او 18 او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه میرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. پاکستان وای د سعودي عرب امزکنی بشپړتیا ته د هر غواښ په صورت کې به لدی هواد سره ولاړوي. د پداسې حال کې دا چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپو د پاکستان د رول په اړه وای
پاکستان له پدې کې د دې د سولې د دې یو ځای راوستو او د دې سالې د دې په توګه
افغانستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر تاوتریخوالی ناخوشي څرګنده کړې ده. بل پلو د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ وای
عربستان سعودي او ایران د دوه سیمې مهمه وادونه دي چې افغانستان باید د دوه وادونو سره شی او پراخه اړیکې ولري.
د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د مرکزی حکومت ترمنځ د کاشغر ګوادر په اقتصادي لار د لانجې هواري لپاره کمیټې جوړه شوې ده. او که د خبرونې تر پای را سره ملواست نو په 19 پروګرام پام کوه کې به په زړه پورې موضوعات واوري.
ظالمی دا غوی جیل زمون تر ریل خده هر ورځ په ناشته کې انډی پراټی په لنج کې برګر او مستې په ډینر کې روسټ او مانچی دلته به سوخره مړی.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل پاکستان ویلي د سعودي عرب مزکنی بشپړتیا ته د هر غواښ په صورت کې به لري سره ولاړوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره ولیدل. بیان وای د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره دغه هیواد ورستي کړکیچ پاړه معلومات ورکړل. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان په سفر راغلی د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. دې دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د هرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتۍ او خپلواکۍ ته څه قسمه خطره راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه. د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پر امن حل لټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بې پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجوبیر وینا وه د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونې اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. دوی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سیکورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کارۍ په ګډون ټول سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ییزو مسلو لړکې دواړه ملکونه مسلسل رابطه کوي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسیدی شي او د دورې سره به دواړه ښځه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې څو ورځې وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې تو ځینې راپارېدلې خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره د دواړه خیزه تعلقاتو او سیمه ییز صورت حال ترڅنګ د سلور درش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی و. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
بل پلو د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچ د خفګان څرګندونه کړې ده. د ولسمشر اشرف غنی له دفتره په خپور سوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کنسلګری د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل سوي د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنونشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو خوندي ساتلو ذمواري لري. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زوی په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان ژغ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې ورستي سیاسي لانجې د خبرو له لارې هواري کړي. د خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپله خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې له کړکیچ تاثر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله پرون خبري اعلان ته وویل
ما به یو کشوري کې از بحران
موجوده سي هیواد په توګه چې له بحران متاثر شوی یو په اسلامي هیوادونو کې د کړکیچ لامل خواشینی یو او هیله لرو چې دا بلند مهاله مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. زموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یو شیا عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپارول او یو شمیر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړه. په دې پیښو په وړاندې په خبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمیر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅه وکړي.
فرشته جلال زیوا، افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خوشنۍ څرګندونه کړې ده. د تاسو په دې رپورت کې واوریدل او د ولسمشر له دفتره په خبر سوي پرونی بیان کې په ایران کې سعودي عرب پر سفارت او کنسولګری د مظاهره کوونکو حمله ته په اشاره ویل سوي چې د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوانسیون سره سم د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باور کړي. په دې اړه زموږ همکار پامیر ساحل د افغانستان د چارو له شنونکو او له پخوانی ډیپلوماټ سره مرکه کړې ده او ایمل فیزی د مرکه په پیل کې وای.
د افغانستان بهرنی سیاست په سیمه کې باید د لازم توازن چې باید موجود وي هغه مد نظر ونیسي. یعنی عربستان سعودي او ایران دوه د سیمې مهمې هیوادونه دي چې افغانستان باید د دواړو هیوادونو سره ښې او پراخې اړیکې ولري. دغه توازن که چېرته د یو هیواد په نفع زیاتېږي یقینا چې بل هیواد ته ستونزې جوړوي. نو کله چې په تېر یو کال کې دوه ځله د افغانستان ولسمشر غني داسې اعلامیې نشر کړي دي یا داسې اعلامیې ورکړي دي یا داسې موقف یې اختیار کړی دي چې هغه موقف د عربستان سعودي یا د سعودي عربستان په ګټه دی اما د ایران په خلاف دی. دغه کولای شي چې د افغانستان دپاره ډېرې ستونزې جوړې کړي او د افغانستان د ملي منافع په خلاف یو اقدام دی یا یو موقف دی چې نیول کېږي.
څه ډول ستونزې جوړولی شي فیضي صاحب د مثال په توګه؟
ایران په افغانستان کې خپل نفوذ لري. دا که چېرته موږ واقعبینانه وګورو د افغانستان وضعیت ته اوسنی وضعیت د افغانستان ډېر خراب وضعیت دی. یعنی ستونزې په دغسې یو حالت کې دغسې یو مهم ګاونډی هېواد لکه ایران چې په افغانستان کې ډېر قوي نفوذ لري د دغه نفوذ لاره د لارې څخه ایران کولی شي چې په افغانستان کې اوسني حکومت لپاره یعنې د ښاغلي رئیس جمهور غني د حکومت لپاره ډېر جدي ګواښونه او ستونزې رامنځته کړي.
ایمل فیضي صاحب کله چې د دوو هېوادونو ترمنځ دغسې لانجې لکه چې اوس د ریاض او د تهران ترمنځ مسله را پیدا شوې ده د افغانستان په څیر هېوادونو ته یا نورو هېوادونو ته مسلمانو هېوادونو ته څه کول پکاري څه ډول دریز خپلول پکاري؟
جمهور رئیس غني په اعلامیه چې نشر شوې ده د دفتر لخوا سپاره کې شټکې دا دي چې دواړه هېوادونه څخه دا غوښتل شوې ده چې د ډیپلوماتیکو لارو یا چینلونو لخوا څخه مذاکرات ترسره کړي او سره په تفاهم ورسېږي یو نتیجې ته ورسېږي. دغه ټکي باندې تاکید کول فکر کوم چې ډېر مهم دی چې د افغانستان ولسمشر او یا د افغانستان ډیپلوماسۍ دستګاه باید تاکید ولري او هغه لازم توازن چې باید موجود وي په بهرني سیاست کې د افغانستان د دوو مهمو هېوادونو په ارتباط هغه توازن باید وساتل شي. که چېرته افغانستان دغه توازن د سعودي عربستان او د ایران ترمنځ ساتي په خپل بهرني سیاست کې ده د افغانستان په ګټه ده او د افغانستان د ملي منافعو په ګټه ده.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ.
د جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګڼ ګوندونه د کارګر ګوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولو ګوندیز او غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. تفصیل به د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې واورو.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندی د غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته مشترکه اعلامیه ووروله.
پاک چاینا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمائندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بدلې شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیې سره یو شانواله نه لري نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزی حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهداري په مغربي لار به صنعتي خارګو ټی کم کمزه او کله جوړولی شي او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لاین بجلی لاین اپټیک فایبر ریلوی ټریک او ال ان جی پایپ لاین هیڅ ذکر نشته لکه چې دا تاثیر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک ده.
هم مکمل اقتصادي راهداری کې تصور کې سات اس منصوبه کو انتهایی اهم قرار دیته ہوئے
موږ د پوره اقتصادي راهداري په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندو چې ردې پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ټینګ ګام پورته کولو باندې مجبور وي
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں.
مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې دوی د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري د لانجې د هواري لپاره یو کمیټه هم جوړ کړه چې پکې د جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامي عوامي نېشنل ګوند پاکستان تحریک انصاف قومي وطن پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي پاکستان پیپلز پارټي مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دي چې د رهداري په اړه ډیر زر د وزیر اعظم میا نواز شریف سره لیده کاته کوي. زلان یوسف زای مشال رادیو پیښور.
د خبر سیاسي مشرانو د قبالي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې. د مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې په راتلونکي غونډه کې ورته د دریض وړاندې کولو موقع ورنکړل سو، نو دوی به په احتجاج لاس پور کړي. دوی وایي په غونډه کې باید پر سیاستوالانو سربیره استادان، وکیلان، مشران او ځوانان هم شامل وي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې په روانه غونډه کې دی د حکومت په لوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابر نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې د خپل دریز وړاندې کولو موقع او برابر نمائندګي ورنکړای شو، نو د احتجاج لار بخپلوي. په دې حق له قانون پوه او سیاسي مشر عبداللطیف اپریدی مشال ریڈیو توائی
دا خو بیخی ناجائز خبر دا چی پولیٹیکل ایجنٹ فیصلی کی، گورنر سے فیصلی کی، چکا منگی دلتا و نبللو نو بہر بم احتجاج کو چی دن نا سوکلار چی دن نا بم احتجاج کو و منگی احتجاج چی خو منگ صرف دا نارا لگو چی بھئی قبائلی منطقہ چی دا دا خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل کی او ایف سی آر ختم گو ایف سی آر گو
او د جماعت اسلامي ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي اغه منظم کړل، خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې عادت ده اغه سره هیڅ قسم رابطه نه وکړي. څومره مطلب دا چې ملکان او الډرز پروګرام لراغوړي چې اوم دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي، اوم دومره اساتذه کرام راوغوړي، ایوت راوغوړي، نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو.
او د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چې کوم قانون دی دا مونږ نه ختم کړی شي، او د مونږ چې کوم دی صبح سره زم کړی شو دا مونږ په به تر وې دوه پرم به تر
یا د دی وی چې دغه کمیټې دی نوړان دی په باجوړو مومند دی جنسې کې خپل غونډې کړې دي او ښکاری درې ما ممکنه غونډه به په خیبر جنسې کې تر سره شي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د پارلیمان ځنی غړي او وکیلان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا ځنې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په قبایلی سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا 1540 استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په موخه روزنه ورکړل سوې ده. دا روزنه د قبایلی سیمو تعلیمي اچارو یوې ادارې فاټا اډوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف برابر کړې وي. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وای جو صورت مخ کی د خیبر قبائلی سیمې سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو استادانو ته د ترهګرای نه د اغیز منشو ماشومانو ته د نفسیاتي مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د اداري یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړې ده. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین هاشم خان نمو پختل چې استادانو ته د دا ډول روزنی ضرورت ولې پیښ شو.
ماشومان خو لکه مطلب ډېر خوب زده یې سم څه به وایي دا مطلب چې بس ماشومان هغه چې دلګستي تعلیم کے نہ کرے لگا سنگے تے زہرات نہ مخی جنا تے کہ ہم مقام لے دے غیر ذہن مانے کو اثر بھی کرا نو یو ہوتے جی مزت مشمن جی اگر اسی ہوئی سی ہوند کی دی او اندر تو پڑھائی کے دیر تے کچھ نہ کلی یا مطلب کہ دیکھی تاں جی کہ اگر بالکل لگا یو کس مطلب میں سے حالت کے او دیر مختلف کے زم مشمن منتدا سے رزق جی غیر مختلف نتائج سری جنا
د خیبر قبیلی سی میں دی یو شخصی ہرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چہ دا روزنہ ای ترلا سکڑے مشال لی دیو تو
ٹریننگ کو کم چو ڈر زبردست ٹریننگ کو ڈر بنیادی شہین ہو کے پاگے کے لکا فرسٹ ٹو ڈیز ٹریننگ سے کم آگا لائف ڈے اسکیل باندھے وہ لکا دے جن طور طریقے سنگی سڑتے رہی کا نا اور دوم وہ سائیکو سوشل تراپی باندھے وہ لکا معشومان و نفسیات معلوم ہوا لاگوئی کلا مادہ کول کا نا لکھا کہ منگ دس نئی نئی شہین ہو کا تجربہ پختلا ٹریننگ کے ناستم چاہ دینا مخ کے منگ آسے زبانی بہ ویل خو
اکټیویټي بیس باندې مو هغه نو کتلی.
خو په پیښور کې د دماغي ناروغو او صحت د یو روغتون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنې یو ښه عمل دی. خو د په خبره زده کوونکو لا د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو دلو لپاره هم ماحول برابرول ضروري دي.
څومره چې کېدی شي لکه د امن نامان طرف ته لکه حالات تتلی شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه دا ده چې متبادل سشتنه لکه هغه کې د لوست د پاره د تعلیم د پاره یا د لوبو د پاره یعنی سپورټس وی گیمز وی لوبو د پاره یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامې شو لکه څه صحت مند سشي متبادل اړوشتنه نو خلک یا خو د یو تر خو وی یا په جنگ یو بل سره اون خلی یا په چرسون چس نشو طرف تلاړ شي نو څه متبادل صحت مند سیکټیویټی دا څه پکار دی چې هغه هغه د انزایټی او د ډیپریشن نه څه هدف لري روزي.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیئرمین هاشم خان وایي چې د یونیسف په مالی مرسته د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو 15 استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شوه او د ده په خبره په راتلونکو ورځو کې به 1000 نورو استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي.
مجید بابر د خیبر پښتونخوا په سوات خیزو حقونو کې لپاره کارکونکي ټولنې عورت فاونډیشن د میرمنو لومړی اسمبلی جوړ کړی چې پکې د سوات بیلابیلو تحصیلونو میرمنې خپل مسلو او قانون جوړولو لپاره حکومت ته خپلې غوښتنې وړاندې کوي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
سوات کې د ښځو اسمبلی په اړه د عورت فاونډیشن زی مشر نثار عالم وایي چې دغه اسمبلی لپاره د سوات بیلابیلو تحصیلونو 33 غړي ټاکلی شوي چې پکې اقلیت او نرښځو ته هم په وړومبي ځل نمایندګي ورکړی شوې ده. د ښځو اسمبلی مقصد په اړه دوی وایي
چې د هغې کمپوزیشن هغې له په فیصله سازۍ کې پکار دی او هغې ته زنانو رسایی نه کیږي یا د رواج په وجه یا د بل څه تعصب په وجه چې هغه زنانه راشي هغه خپل ځای چې کوم ډیسیژن میکنګ کې د هغې کوم ځای پکار دی چې هغه هغې له راشي څومره فیصله سازي کیږي هغه د ضلع په سطحه کیږي که د تحصیل په سطحه کیږي که د ویلیج کونسل په سطحه باندې کیږي که په پروینشل لیول باندې کیږي صوبائی سطح باندې او که په قومي سطح باندې کیږي چې هغې کې هغه زنانه په خپله لاړ شي هغه خپل ځای ونیسي او د خپل حقوقو دپاره کارو.
د ښځو لپاره جوړ کړی شوي باقاعده اسمبلی لپاره اسپیکر او مرستیال اسپیکر ټاکنې وکړل شوې چې پکې د سوات سیدو شریف تبسم عدنان چې وړاندې نه د خویندو جرګې تر سوري لاندې د ښځو حقونو لپاره کار کوي اسپیکره وټاکلې شوه. دوی په دغه موقع وویل چې دې اسمبلی کې ښځو ته راپېښې دغه مسلې به وړاندې کوو.
د ماشوموالي ودونه او بل دا جنګۍ چې خرڅولی کیږي او د سواری پاوالې سره او دین علاوه دا تیزاب چنن سباړه ولې کیږي نن سبا یو غټ ایشو چې موږ تک مخې ته دا هغه دا چې د سوسایډ په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي د خودکشي په نوم باندې د جنکو قتلونه کیږي د دې مخنیوي وکړو.
د پاکستان پیپلز پارټي خزو برخي ضلع سوات مشر نسیم اختر چې دغه اسمبلی غړی ده وایي چې د خزو اسمبلی جوړیدل ډیر ښه ګام دی.
دا بل خزو د پاره ډیر زیاته موثره سوات ډیسټریکټ دا سړي چې په دې کې کلیوال علاقي چې دي نو هغه کې دا پرابلم زیات دي نو ان شاء الله که پدې باندې عمل وشو او دا خبره داسې وشوه لکه دا څنګه چې دلته وشوه نو چې دا به ډېر زیاته موثر.
ښځو اسمبلی وړمی غونډې مشر د سوات تحصیل ناظم اکرام خان و چې د سپیکر او برستیال سپیکر نه سوګل پورته کړو. دوی په دغه موقع وویل
په بلدیاتي نظام کې زموږ سره د خویندو باقاعده تعداد موجود دی او دغه شان په ویلیج کونسل کې چې کوم دی نو هم زموږ د خویندو تعداد موجود دی نو که دغه شان دا خبره دومره تاسو شروع کړی د لاندې نه او که دوی بیا د هلته کې ویسي او دا هلته کې دا یوازې دی هغه الیکټرک ممبر نه ای هغه دي ځان ته نور هم ځان واخلي په دې ځای کې او هغه دې اواز چې کوم دی دا هغه
د دې ټولنې وینا ده چې د ښځو لپاره دغه اسمبلی د خیبر پښتونخوا نورو څلورو ضلعو کې به هم جوړولی شي او د غړي به یو کال پورې د سیمې د ښځو مسلو بحثونه کوي او وړاندې به اعلی چارواکو ته رسوي. یو کال وروسته به نوي غړي او کابینه ټاکلی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خداسي په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجی او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو له احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوښیاست وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمه بجې سویل ملیحه امیرزاده څخه د دې ساده خبرونو لنډی زاورو.
پاکستان ویلی د سعودي عرب زمکنه بشپړتیا ته د هر غوښ په صورت کې بل ریاست سره ولاړ وی. د بارنو چارو وزارت میګه په بیان کې ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماقام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بارنو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال ویل هوادی د سعودي عرب ترناوي کوي. بل خو افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو په کشیدګۍ د خپګان څرګندونه کړي. د ولسمشر له دفتره په خبر شوی پرونی بیان کې ویل شوی د ویانا د ډیپلوماټیک اړیکو له نړیوال کنونشن سره سم د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت وکړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان اندېښنې ختم کړي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د ټولګوندي ځونډې په پای کې خبریالانو ته وویل که وفاقي حکومت د غربي لار په جوړولو کارونه وکړي نو ټولګوندونه به سختو اقداماتو ته اړ کړي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي همغږۍ او د تعلیمي معیار ودې لپاره په یو ډول قومي نصاب جوړولو زور راوړلو ساسم حکم ورکړي چې د آزاد جمو کشمیر ګلګت بلتستان په شمول د ټولو صوبایي حکومتونو په مشاورت د قومي نصاب جوړولو کارګړن دیکل شي. د خبري ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د پولیو یا ګذر ناروغي د مخنیوي کمپین به د روانې میاشتې له یولسمې نیټې نه شروع شي او تر اوولسمې نیټې به دوام ولري. دا خبره د جمعې په ورځ په جمرود سیمه کې د صحت محکمې دفتر په یو غونډه کې وشوه. نن ماسپښین د پاکستان په یو شمېر سیمو کې ډایریکټر په پیمانه د 15.9 کچې زلزله راغلي. د غجټ کې په پیښور اسلام آباد سوات پنډه 400 ملکند فوزدید په ګډون په یو شمېر سیمو کې محسوس شوې دي. ایران پر سعودي جنگي الوتکو تور پورې کړی چې په یمن پلازمینه سنا کې د بمباری پر مهال د دوی سفارت ته تاوان رسولی او یو کارکونکی ژوبل کړی دی. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف وایي د تهران د دعوی پلټنې کوي. او د امریکا کانګرس یوې مهمې کمیټې تېر ورځ ریپبلیکن ګوند لخوا د ایران اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د زیاتې څارنې بل منظوري ورکړې او د سره هغه بل د حتمي منظوري لپاره پارلمان ته لیږلې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو لنډیز وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابعه اکرم خان لوستی دی.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي، خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ وړاندې د نتلو خبره ده، نو دا اشاره تر لاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي، ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئن نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئن کړي او د دې مقصد لپاره پر ویو کې نرموالی ضروری دی. ادارې اخیر کې لیکي حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعات او سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات سره شوې دي. دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي راهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې شوې ټولې فیصلې عملی کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسي محرومۍ هغه ستې ته رسېدلې دي چې د اقتصادي راهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي، بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدونه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نخکاري چې معاملات د حل کولو پیسې پاغې کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي، نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارې دي. جمهوریت باندې خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالی نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشرولې په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستې دي. او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسله والو رابطې ماتې کړي دي. ادارې وایي دا شاند پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې وسلوال تنظیمونه به هم نزغمول کیږي او د سټیټ بینک د گورنر په وینا چې ترهګری استعمال لپاره شاخوا یو نیم ارب روپو د بینک اکاونټ بند کړی دی. نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګری قابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس په یو لیکنه کې وایي په پاکستان کې چارواکي دریز لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد د موثر عملیاتو په پایله کې به بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغي ضد کمپاینونه سوي دي چې له کبله یې اوس د ګزن ناروغي پیښې کمې سوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسی مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو وروستۍ حملې ته په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دوه لیکنو مهمې برخې هارون باچا وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اجانس د پاکستان د سینټ د ویغړی عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکن اکاگی په 2015 کال کې د رپورت شوی پولیو کیسونو شمیر 150 حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلې. د دې لامل دا دی چې روغتیایي کارکونکو وکول شول د پاکستان قبایلی سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو په ولکه کې وي ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپاینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یوه سازش په توګه یاد کړی دی. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکونکو او همداراز د غوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیرې ماشومانو ته عمری معذورې ور په برخه کړې دي. خو د پاکستان پوز د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او غوی د هیواد د یو شمیر سیمو پریښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمنی خبری اجانس ته ویلي زموږ روغتیايي کارکونکي هغه سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخو امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د ورستۍ جګړې په اړه لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړل چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو ترڅنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړل. لیکنه وایي د 2015 کال جنوري راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلې د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي امریکایي کمانډانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
هارون بچاو الجزیره وی پانه لیکي د کابل سکانو ټولنه هر ورځ په خپل عبادتخانه کې ډوډۍ پخوي او بي وزله خلکو ته ورکوي. وی پانه لیکي البته اوس په کابل کې د سکانو شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په وی پانه خبرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یو مقاله کې راغلی چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکو سلويخت کلن مکیش پاسېدو او په کارتي پروان سیمه کې د سکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلی چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردواري هر ورځ د غریب لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتي پروان کې د ګوردواري د لنګر تیارولو ذمه په غاړه ده. مکیش ویپانی ته ویلي دي چې د لنګر ته هر وګړی ورتلې شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک لورتلې شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عامه توګه پکې سبزیانی، دالونه او ډوډۍ ورکل کیږي. وپان لیکي چې مکیش سره په دغه پخلی کې یو بل کس سیویندر سنگ هم مرسته کوي. په تالی کې یې د پخلی لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړي چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش وپانی ته ویلی دي چې مخکې کلونو کې بعد دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک بعد لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لوی وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورس په ورس په کمېدو ده.
مجید بابرو کوارټیټس انډیا نومي وپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي په هندیو رسنیو کې دا نظر خپور شوی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI لمرستې او ملاتړ پرته وسلوالې ډلې په هند کې حمله نسی کولای، خو دا هم رښتیا دی چې پاکستان په خپل لتراګري او سختدریزي سره مخامخ دی او د نامنې په پیښو کې ګڼ وګړي هم وژل شوی دی. د لیکنې مهمې برخې ولیها امرزاده وړاندې کوي.
کوارټس انډیا نومي وبپاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 25مه پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودي سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو تاریخي غړی و. خو د جنوري په 2مه د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانې حملې هر څه خراب کړل. وبپاڼه لیکي په هندي میډیا کې عام تاثر دا دی چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټانکوټ له حملې سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو دا ځل کوشش وکړ چې د مودي او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. وبپاڼه لیکي داسې ګڼل کیږي چې دغه بریدونه د پاکستاني پوسټ د استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. وبپاڼه لیکي د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دیرش هوایي اډو د استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. وبپاڼه لیکي کچرې ترهګري یوازې د پاکستاني او استخباراتي ادارو په مرسته کېدي، نو دا باور کول بغیر معقوله وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. وبپاڼه لیکي ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی، خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تېرو لسو کلونو کې په پاکستان کې له 80 زیات کسان وژل شوي دي. وبپاڼه لیکي پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه د سیمه ییزې شخړې نتیجې او پخوانی امنیتي پالیسیان دي او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر له منځه وړي. د دې ترڅنګ د پاکستانی طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. وبپاڼه لیکي نواز شریف په نریندر مودي سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچره پوز یې په اعتماد کې نوې اخستی. وبپاڼه د رويټرز خبري ایجنس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوز لاره برابروله. وبپاڼه لیکي د پاکستان پوځي او غیر پوځي مشرتابه ته پکار دي چې له کشمیر سره تړلې د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لاره عمومي. وبپاڼه لیکي دغه پوښتنو ته باید جواب وویل شي. د دې ترڅنګ غیر ریاستي عناصر هم باید تپرې نه ښودل شي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي.
ملیحا امیرزاده وچ تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. اوس هم د افغان طالبانو په اړه یو ریپورت تاسو ته فرشته جلالزی وړاندې کوي. وایي چې د داسې ښکاري ریپورټونه وایي چې ځینې طالبان شایي له افغان حکومت سره په خبرو اترو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د هڅو لړۍ په دې وروستیو کې تیزه شوې ده. راځئ په دې اړه ریپورټ وګورو.
رویټرز خبري اژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قومندان په حواله ویل شوی موږ به شایي تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونو د مذاکرو لپاره ځای نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 18مه باندې حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبري وکړي. شاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه په کابل کې وشي. د رويټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د رواني غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشه یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوی و چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي. خود افغان حکومت اجرائیه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړ چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصی کې در ارتباط به چهار جانبه داشته باشند.
دی وایي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړي غوښتنه نه کړي. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلور هیوادونو موافقه ورباندې کړي او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کیږي د مربوطو هیوادونو موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غنی وویاند رويټرز خبري اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او زموږ شریکانو ته څرګنده کړي چې د شکیلو خواوو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقیقي دي. د رويټرز خبري اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی شاید د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوي وکړي، ځکه یو شمېر طالبان له حکومت سره خبري ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رويټرز ویلي چې حتی د حقاني شبکې مشر سراج الدین حقاني شایي له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقانی په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري د دریم ګړو له لارې به ورمخکې کیږي ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولی. سراج الدین حقانی ته یو نږدې قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي هغه شایي خپل استازی ور واستوي خو پخپله به هیڅکله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد که څه هم ویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوي پر ټاکلو خبرې نه دي شوي خو په غوڅه یې په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو چې هغه د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو پر موضوع راڅرخي. دا په داسې حال کې ده چې د هند پر کنسلګری په پټانکوټ کې برید وسو. هند پاکستان ته ویلي چې په کار ده د ترهګرو ضد ډلو ضد ګامونه پورته کړي او د دوی په وینا پاکستان ته یې ثبوتونه هم وړاندې کړي دي. نور تفصیل د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې اورو.
ډان ورسپانه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړ جاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تېرو ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و. دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودی به له څه ډول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د شو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریځ ډلې شیوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودی ته خبرداری ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نسی وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سیکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودی د بدنامولو لپاره وسو. ورسپانه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید په اړه غوغا د مودی حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګرۍ پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کومه حده د هند په راضي کولو کې بریالی کېدای شي. ورسپانه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسی خلاصولی چې وایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ته ورپیش ګواښ نسی قابو کولای. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګر ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبۍ بریدونو په وړاندې ښودلی وو.
اما چې زمیو او سم تاسو ته د خبرونې په پای کې اونیس پروګرام پام کوو وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه امان الله ناصر دی.
پام کوو
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو قدرمنو بلدیاتی الیکشنز غلولو زمینی الیکشنز تړي کړو او د حیران خان او نارا شریف په مابین کې سندویچ شو او ریدونکو ګورګین مرچکه حاضر ده د داسي چټپټه خبرونو سره چې په اوریدو به یواری سیخ او بیا چپل کباب درنه جوړ شي. هو که اسحاق مار سیب دغه چې ټیکسونه لګول نو ان شاء الله چې یواری به مو دغه چې وسوځي لکه چرغه او بیا به مو داسي وکوټي لکه کوفته. خیر مونږ په ډیرو سوزولو سوزولو دومره اوسې زیدلو لکه ایری خاوري او ایری چې هر څومره وسیزي دغه په سیات څه اثر لوي. ځکه نو په دې هلیو چې د پښتو سی ډی فلمونو هغه پوندو او ایکسپایر هیروینو یعنی جنوب ویرا ویلینه است د کرکټ بے معنا می جنوب په غوسه کړی نه است د اپریشن ضرب غضب اوګدی ډرامې به بور کړی نه است للوګی نه تنګو لیونی مونږ کانو به چلی نه است د شپې به د سیل او سپارټي په وخت د کلی سپیانو په منډکړی او بیر ویلینه است د تربرونو ترکی یعنی گاډی کوټی او روپی به سوځولی نه است کستم والا به په کابلی او بی کاغذ گاډیو کې یو ری خوشی کړی او بیرته نیولی او بیرته شکولی نه است شناختی کارت والا او به یو ری بلاک کړی او بیرته پاک صاحب کړی نه است او پاسپورت والا او به یو ری مهاجر کړی او بیا د نوٹ په لیدلو بیرته ځای او وطنی کړی نه است. نو ګرانو پاسپورت زده او شناختی کارت خستا اوریدونکو نن موږ سټوډیو سټیشن ته ګډبړې شنته د دې می کومو ذمہوار آفیسر
ذمہوار آفیسر او په ملک نه پرسان کی ازه خو نه ما خبر اوریدونکو تو تکای واینو یبنو
نو غوښی د توتکی چکری تیرو او تیزو سوالونو او د ملک ناپرسان د دوارو میکمو د مشر خاغلی پاسپورت خان شناختی کاری جوابونو تا
نن ته ماته دا وای چې تاسو یو رخل شناخت کارتونه خلکو ته ورکه او بیا برته بلاکه
دا نو کوم نوې خبره ده مانی دا سوال دی چې تا وکړو نه دا تاسو چې واری ډیگری خلکو ته ورکه بیا برته جېل کړي په الیکشن کې اجازه ورکړي چې هغه سیټ وګټي برته کینسل کړي یو واری په ګاډۍ کې کې نه وي بیا برته پیدل کړي مونږ څه ویلې دي ها زمون خوخه ده چې څوک بلاک کو او څوک لاک کو دا خو انسان دی کله دریابی کله کریاب کله سیلابی او کله بیا بلاک که څوک غواړي چې لاکې مات شي او بلاک یې خلاص شي له مونږ سره دې رابطه وکړي ټوله پریشانانې به ور ختمې
نه چې یو وارې بلاک شي بیا به څنګه خلاصېږي
توبه می ته اوس هره خبره خو به زه دلته نه درته کوم ځینې خبرې په ریډیو کې کیږي ځینې په دفتر کې کیږي ځینې خبرې په ټلیفون کې کیږي او ځینې خبرې په ډراینګ روم کې کیږي ځینې خبرې ډایرکټ کیږي او ځینې خبرې په ذریعه ایجنټ کیږي
وای 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 دا سړی سوای دا ډایرکټ او ایجنټ به څه کیسه ده
ایډیو کوفی لکه ستاسو خبرونې ځینې نیخ په نیخ لایو د زینی ریکارډینګ کی زمونږ د دفترونو په شاو خوا زمونږ ایجنټان ګرځي دا غوی سره دی خبره وکي کلاکو لاک به ور مات کی او کبلاکو دا غیلاج ور وکي
نه ته دا وایې ته به خپل ولی ډایرکټ خبره نه کوي
ولی مو پنې والا ټکوي په فای مو بې عزت کوي او په عدالت کې مو شرموي دومره به مو ګټلې نه وي لکه دوی چې په چای پانی کې رانه وغواړي
څه وایې په دغو ادارو کې هم چای پانی چلیږي
دلته یوه ګاډۍ جهاز او رکشې په پیټرول او سی این جی چلیږي باقی سب کی ګاډی چلتا ہے چای پانی سے آو سر خلاص کا کنا
خو صفا صفا وای چې هر شی پرشوت چلیږي
توبه 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 یار توبه ترنن تاریخ می قسم دې کده رشوت روپے ته لاس لور وړي
توبه توبه یو دروغ جنا وای روپے ته می لاس لا هم نه دی ور وړي
قسم دا کمی اور وڑے دے دا غلط کارونه ټوله زما ایجنٹ کئی اگر روپے واخلی پا ڈالرو بدلی کی او قرار زما پا جیب کی راوا چی نو خو قسم می جور شو بی اکلی لعقل نکار والا زما ایجنٹ شا پینزه سره گوتی بدی پا غوڑو کی وی پا خزو کی ایجنٹ نلرم بستر آشا
اخه دا غیر قانونی شناخت کارتونه چې تاسو جوړوي
نو 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 غیر قانونی غیر قانونی خود هغه چا شناختی کارډونه او پاسپورتونه وي چې چای پانی نه ورکي چې ورکړي چای پانی هر سیز شي قانونی نو ټینشن نو سرګردانی نو پریشان
اخه دا شناختی کارتونه تاسو چا چا ته ور جوړوي
افغانی بنگالی ایرانی عراقی هر چا ته
یو دا سړی سوای هر چا ته څنګه زموږ شناختی کارتونه جوړوي
ګوره مونږ یو ډیر میمانواز خلک د ملک نه پرسان دروازې د هر چا د پاره خلاصې دي نو چې هر څوک راځي کاروبار کوي پراپرټي رانیسي نو شناختی کارډ او پاسپورټ خو به ورکوي کنه چې ته د هغوی په کار لري د هغوی په ملک کې ګوتې وهې نو د شناختی کارډ او پاسپورټ حق خو لري کنه
ښه د شناختی کارتونه جوړوي تاسو
خپل ریټ دی د هر ملک د هر قوم د تور د سپین خپل ریټونه دي کنه د تجارتی خپل ریټ د تخریب کاری خپل ریټ او د حج خپل ریټ د ایک نمبر خپل ریټ او د دو نمبر خپل ریټ
دو نمبر نه نو دوی چې په دې دو نمبر شناخت کارتو او پاسپورټو باندې د باندې ملکو ته ځي هلته څه کوي
سپاری خرسي وای څه کوي خپل یو خواري او مزدوري کوي نور نو څه کوي
او الته چې ونیول شي نو بیا
جیل ته لاړ شي. ظالمی دا غوی جیل زمونږ ته ریل خده. هر ورځ په ناشته کې انډی پراټی، په لنچ کې برګر او مستې، په ډینر کې روست او مانچی، دلته به څه خورې مڼې؟ د ګریسو مټرو پټاټې، سوزلي پراټې، د کارغانو چرغې، د غوا کوفتې، د ښځو جګړې، د پولیسو دکې، د بجلی او ګیس جټکې، روزانه دماکې. دیس از اور سټوري آف ایوری ډے.
او دا غزای نه چې بیرته را ډی پوت کړي، اغه دلته چاپیڑی او ټوډه د جیل مچران سپګي اوګده اوګده سی آی ڈی او ایف آی
وز د هر سیس خو نو زن نه يم ذمہ دار مانی. زمونږ ذمہ داری و جالی پاسپورت، جالی شناختی کارت چې پلانچ کې مو روانول. زمونږ ایجنټ ورته ول چې اله کو شناختی کارډونه او پاسپورتونه مو دوه نمبر دي، خو ګوري چې کارونه دوه نمبر ونه کوي. دوی زمونږ خبره ونه منله. د دوی دا خیال و چې دا هم ملک ناپرسان دی. لا اله خټکی غلا لکه لزم په ترزم، جالی ډګري، جالی وټونه، هر څه به چلیږي. هلته یې هماغه خپل خاندانی کارونه شروع کړل، ونیول شوه. مونږ صرف اتلس را ښکته کړو، نور مو بیرته ور واپس کړو. لاس مې لاو که ته خو نه ځې بهر، راکه شل لکه روپۍ چې وادیستوم یو ګنډا ته.
ولې ځوانې مرګې، کینیډا ته مې نه سې لېږلی؟
مخ دې وګوره، کینیډا وګوره. اوس په هغوی هم پولیو پوري کوي. کینیډا ته تا پرېږدي څوک خیرنې زبوګنې پمنې.
بس اوس ښه شوې، دا خو مونږ چې برداشت کړې مو. ریپورټرې کنی تا خو ولاکه څوک کلینډر هم ولګي. نو ګرانو او محکمه موسمیاتو پریشانه کړو اورېدونکو، دا وخت زموږ سټوډیو ته تشریف راوړی دی ښاغلی موسم علی خان بارانی صاحب. دې تاسو ته د موسم د حال په باره کې معلومات درکوي. ښاغلی موسم علی خان بارانی او تاسو.
بارانی صاحب، او بارانی صاحب، دا هوا ډېره سړه ده، یخ مې کېږي، دا به کله تودېږي کنه؟
تر څو پورې چې په هوا کې د غیبت، بدنیتۍ او سازش درجه د غومره په تیزۍ په لوړه روانه وي، موسمونه به دغه رنګه یخ او زړونه به دغه رنګه لړزېدلي وي.
بارانی صاحب، ته د خپل د موسمیاتو په مشین کې وګوره، موسم بیخي ګډوډ دی. نه د باران وخت معلوم دی، نه د سیلۍ، نه د واورې دا معلومه ده، نه د ژلۍ.
زما مشین دا وایي چې تر څو د انسان دننه موسم ګډوډ وي، رزق او روټۍ، ډالرې او روپۍ ګډوډ وي، موسمونه به هم ګډوډ وي، رحمتونه او آفتونه به هم ملګري ملګري.
بارانی صاحب، بارانی صاحب، وام یو خو موسم یخ دی، بل ګیس نسته، وام پخلی به څنګه کومه، خور نسته.
های های های، کمورونه چې تاسو لګولی دی په کورونو کې، په زړونو کې، په جیبونو کې، دا هغه پسته د بل اور ضرورت شته.
بارانی صاحب، بارانی صاحب، موسم وچ کلک دی، باران بالکل نسته.
باران خوشته زوانی مرگا، فرق صرف داده چې په خو وختونو کې به د باران او بس پینوی او سری دی. په خوا به باران لاسمانو او اوس له انسانانو ده. زان پوکا، او پام کوا، پام کوا، انسان انسان دی، سه گد و چیله نده، پام کوا، او پام.
د مشال ریډیو نوې خپرونه هارون باچا غړی ډیر زړه.
امن، مینا او ورورولي، پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر